په پښتونخوا کې د مسپخین سلور بجې دي. زه شاهین بنیرې مو د مشال ریډیو په دې یو ساعته خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د پنجاب د پخوانی وجل شوی گورنر سلمان تاثیر زوی شاباز تاثیر تختول شوی دی. په بلوچستان کې د نواب اکبر بوختی د وجنې پنځم سن منځل کیږي او په کوستان کې د دیر شونا ډیر کسان د سیلابونو د وجه وجل شوی دی. دا ټول راپورونه لرو. لومبه ورزو اسرائیل مومنت چې خبر نو
اول دا مهم خبرونو لنډیز. د پنجاب د وجلې شوی گورنر سلمان تاثیر زوی شباز تاثیر ناڅرګند وسلوالو تختولې دی. په کراچۍ کې د درې ورځو راهیسې روان د لټون په عملیاتو کې تر اوسه پورې 115 کسان نیولې شوي دي. د روسیا او چین استازو د شام حکومت پر ضد د بندیزونو لګولو په اړه د امنیتي شورا د غونډې نه بایکاټ کړی. اوس د خبرونو تفصیل. د پنجاب د وجلې شوی گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر ناڅرګند وسلوالو تختولې دی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون د عیني شاهدینو په حواله وایي دوه گاډو کې سوار ناڅرګند وسلوالو شهباز تاثیر د لاهور په ګورلبرګ سیمه کې د خپل گاډی نه راکوس کړو او په زور یې بل گاډی ته وخېجولو. د دې پیښې په اړه د لاهور د پولیسو تحقیقاتي څانګې مشر عبدالرزاق چیما مطبوعاتو ته وویل
بس انفارمیشن یہی آئی کہ جو سلمان تاثیر صاحب کے صاحبزادے جو ہے ان کو اغوا کر لیا گیا ہے.
لمبے اطلاع دار آغلی چې د سلمان تاثیر زوی تختول شوی دی. منگتا ویلے شوی دی چې شہباز تاثیر په لنډکوزر گاڑی کی بوتلے شو. پولیس لگیا دی خپل کوشش کوي چې گاڑی ډیر لری لاړ نشي او زمون خیال دی چې گاڑی به د نږدې سیمو کې وي. خو زه په دې وخت ډیر څه نشم ویلے. بل پولیسو ته یو ټوپک هم ترلاسه شوی دی نو دا هر څه به کتلی شي خو لږ وخت به لګي.
د یادونه ول دا چې څو میاشتې وړاندې وجل شوی د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په کیس کې د هغه زوی شهباز تاثیر مدعی وو. رائټرز خبری اجانس د نایجیریا د پولیسو چارواکو لخلی وای د دغه هیواد په سرخار ابوجا کې د ملګرو ملتونو د دفتر ودانې سره نږدې لوی چاودنه شوې ده. د پیښې په اړه نور تفصیلات لاندې راغلي. تاسو د مشال ډونا خبرونه اورئ. د پاکستان په لری پرتا شمالي سیمه کوهستان کې د سیلاونو لکبله لک تر لګه درې دېرش کسان مړه شوي دي. د کوهستان ډي سي او سید امتیاز علي شاه مشال ډو ته ویل چې په سیمه کې د سیلاونو لکبله 350 کسان لا درک شوي دي. په هغه کې تر دې دمه د درې دېرش مړي راوستل شوي دي او د نورو لټون لا دوام لري. په سیمه کې د حکومت لخوا مرستندویه کارونه روان دي خو د خراب موسم له کبله تیر ورځ دغه سیمې ته لیږل شوي دوه هلیکاپټرې بیرته راوګرځول شوې. کوهستان د پاکستان لری پرته سیمه ده چې تیر کال پکې هم د سیلاونو له کبله ګڼ شمېر ځاني او مالي زیانونه شوي وو. په کراچۍ کې د تیرو درې ورځو راهیسې د لټون عملیات دوام لري. د سند حکومت وایي دغه عملیاتو کې یې تر اوسه 115 کسان نیولي دي. د مشالېډو د خبریال له مخې نن د ښار په ځنو نورو برخو کې هم عملیات پیل شوي دي. د دغه عملیاتو د جاج اخیستو په موخه په کراچۍ کې د پاکستان د کورونو چارو مرکزي وزیر رحمان ملک خبریالانو ته وویل چې ورانکاري هر چیرې وي نسی به یې.
یہ میں آپ کو واضح کر دوں کراچی کے کسی بھی کونے میں جہاں بھی کرمنل چھپے گا وہ
پیم چیرا کراچی ہر گٹ کے چچرت ہم جرمنوں کے ککڑ عناصر بھی منگ بور پسے لٹن دکو کہا پلیارے کی بھی کپا کالونے کی بھی او یا ہم پی بھی کالونے کے کہا وہ ہر زائی بھی منگ بئی نسو او مادا پا اول ورز ہم وہی لیو چہا وہی بہ منگ دا قانون منگولو تا سپارو.
سند حکومت رینجرز واک ته د پولیسو برابر ورکړل شوی د واک موده درې میاشتې نور غځولې. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټانو ویلي دي د روسیا او چین استازو د شام حکومت پر ضد د بندیزونو لګولو په اړه د امنیتي شورا د غونډې نه بایکاټ کړي. ډیپلوماټانو زیاته کړې پرون د زیارت په ورځ چې د شام پر ضد د بندیزونو د قرارداد په ممکنه مسوده د بندو دروازو شاته د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د غړو غونډه کېده نو د روس او چین استازو چوکۍ خالي وي. روس چې په امنیتي شورا کې د ویټو اختیار لري د شام حکومت پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د هر قسمه د بندیزونو د قرارداد مخالفت کوي. امریکا او د دوی ملګری اروپایي هیوادونه د شام په ولسمشر بشار الاسد غږ کړی چې له خپلې چوکۍ استعفا ورکړي. دوی د شام پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا د بندیزونو ملاتړ کوي. د بشري حقونو ډلې وایي د شام د حکومت پر ضد د مارچ په میاشت کې راپورته شوو مظاهرو کې تر دې دمه د 2000 نه زیات کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي د میکسیکو په شمالي ښار مونتری کې تر 500 ډیر کسان په یو قمارخانه کې د برید له امله وژل شوي. چارواکي وایي شاوخوا شپږ وسلوال پرون رایل قمارخانې ته ننوتل. لومړی یې اور اخیستونکي مایا وشیندله، بیا یې اور بل کړ. پر کارکونکو او گاگ باندې یې د ودانۍ لارې وتړلې. د نیو لیون والی رودریګو میدینا رسنیو ته وویل چې د 350 کسانو مړینه تایید شوې ده. مونتری د مکسیکو دریم لوی ښار دی چې راپورونه وایي په وروستیو کې پکې تشدد زیات شوی دی. د جاپان وزیر اعظم ناټو کان د یو کال نه تر کمې مودې پورې خپل دنده ترسره کولو وروسته اعلان کړی، هغه به نن له خپلې چوکۍ استعفا ورکوي. د جاپان د رسنیو رپورټونو له مخې ناټو کان نن اعلان وکړ چې هغه به د جاپان د حکمرانۍ ډلې ډیموکریټ مشري پرېږدي او دارنګ د خپل وزیر اعظمۍ دور ته به د پای ټکی ږدي. حکمران ګوند به د ګل په ورځ خپل نوی وزیر اعظم ټاکي او دا رنګ دا به په دې 13-15 کلونو کې د جاپان شپږم وزیر اعظم وي. په جاپان کې د مارچ په میاشت کې راغلي زلزلې، سونامي او روان اټومي بحران ته د وزیر اعظم ناټو کان لخوا په غبرګون باندې نیوکې شوې دي. په بلوچستان کې نن د بلوچ ملت پال نواب اکبر خان بوګټي 5 تلین مانځل کیږي. د مشالېډو د خبریال لمخې په دې ورځ بلوچ ملت پالو ګوندونو په ټوله صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی او په بیلابیلو ښارونو کې یې د لاریونونو خبر هم کړی دی. بلوچ ملت پال نواب اکبر خان بوګټي په 26 اگست 2018 کې د پاکستان د پخوانی پوځي مشر جنرال ریټایر پرویز مشرف لخوا په عملیاتو کې وژل شوی وو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډون اوریده چې سره لم مومن وړاندې کول. پر روانه خبرونه کې بعد نور راپورونه ترڅنګ دغه راپورونه هم وره. نا پیجندل شوی وسلوالو د پنجاب د وجل شوی گورنر سلمان تاثیر زوی تختولې دی. یو پولیس چارواکی وایي
بس انفارمیشن یہی آئی کہ جو سلمان تاثیر صاحب کے صاحبزادے جو ہیں ان کو اغوا کر لیا گیا ہے.
په کوستان کې سیلابونو لږ تر لږه 30 کسان وجلی دي. چارواکي وایي غریز سیمې ته په امداد رسولو کې د ستونزو سره مخ دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د باړې اکاخېلو کې د تازه عملیاتو د پیل پریکړه کړې ده. یو ځایي اوسیدونکي وایي
جګړه شروع ده په کم اکاخېل کې پترو
او په بلوچستان کې د نواب اکبر بوګټي د وجنې 5 تلین مانځل کیږي. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. راځو زمونږه اړومبي راپور ته. د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شاباز تاثیر ناسرګند کسانو د لاهور د ګلبرګ سیمینا تختولې دي. په دغه اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض موسی خیل راکړي.
تفصیلاتو تر مخه سهار خوښه 10 بجې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شاباز تاثیر د خپل کوره دفتر ته روانو چې د ګلبرګ په سیمه حسین چوک کې ناسرګندا موټر سایکل سپرو د هغه گاډي اودرولو او هغه د وسلې په زور بل گاډي کې د ځان سره بوتلو. د پیښې په اړه د پولیسو د تحقیقاتي سانګې مشر یا اس اس پی انویسټیګیشن عبدالرزاق چیما مطبوعاتو ته وایي
انفارمیشن یہی آئی کہ جو سلمان تاثیر صاحب کے صاحبزادے جو ہیں ان کو اغوا کر لیا گیا ہے.
اطلاع دار اغلی چې د سلمان تاثیر زوی تختولې شوې ده. مونږ تا ویلې شوې دي چې شهباز تاثیر په لندکوزر گاډي کې بوتلې شو. پولیس لګیا دي خپل کوشش کوي چې گاډي ډېر لری لاړ نشي او زمون خیال دی چې گاډي به د نږدې سیمو کې وي. خو زه په دې وخت ډېر څه نشم ویلې. بل پولیسو ته یو ټوپک هم ترلاسه شوې ده، نو دا هر څه به کتلې شي خو لږ وخت به لګي.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پیښې وروسته د سلمان تاثیر لور شیربانو تاثیر ته ټلیفون وکړو او هغه ته د خپل خوا د پوره مرستې باور ورکړو. نوموړې داخله وزیر ته هم هدایت ورکړه چې د شاباز تاثیر را پیدا کولو د پاره د ګړندی ګامونه پورته کړی شي. بل طرف ته د پنجاب پولیس او موټروی پولیس مشرانو زی په زی ناکبندې کړی دي او د گاډو د چیکینګ عمل روان دی. د یادونې وړ ده چې 3 میاشتې وړاندې وجل شوی د پنجاب گورنر سلمان تاثیر کیس کې د هغه زوی شاباز تاثیر مدعی وو او د دغه کیس د واپس اغستو د پاره په ده او د ده په کورنۍ وخت په وخت د نامعلومه کسانو لخوا دباو اچول کېدو. خو د شاباز تاثیر د تختونې لا تر دې دمه پته نه لګي چې دا د هغه کیس رد عمل دی که د پیسو د پاره تختولې شوې دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
پختونخوا په کوستان ضلع کې د سیلابونو له کبله لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه سیمه ډېره لرې پرته او غریزه ده او دغلته د امداد رسولو کې دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. نیاز احمد خان د منګورې نه نور حال راکوي.
دغه سیمه کې په درېیمه ورځ د ځپلې شوي خلکو لپاره امدادي کارونه شروع شوي دي چې پکې د پاکستان فوجي هلیکاپټرې هم برخه اخلي. د کوهستان ضلعي مشر ډي سي او سید امتیاز علي شاه مشال ریډیو ته وویل چې دغه سیمه تیر کال 2010 کې هم سیلابونو اغېزمنه کړې وه او د تګ راتګ لارې ډېرې زیاتې خرابې دي، خو بیا هم دوی هڅې کوي چې سیلاب ځپلو ته مرستې ورکړي.
یہ جو تحصیل ہے یہ تھوڑا اسپیشل اس لیے اور چیلنجنگ بھی ہمارے لیے بن گیا کہ اس کا روڈ 2010 کے فلڈ میں ٹوٹلی واش آؤٹ ہو گیا تھا اور ابھی تک کوئی کمیونیکیشن کا وہاں راستہ نہیں.
دا چی کم تحصیل دے مونگ لپارا ڈیر مشکل دے چی کال 2010 سیلابونو کی ہم دی سیمی سڑک تباہ شو اور تردی دما در رابطو سا قسمہ وسیلے نشتا، نہ موبائل کار کوی او نہ وائرلس او دا غریز سی بدا پلارا کی لوی خوڑ دے او پیدر تلوتا ہم مشکل دی. اوس د فوز له اړخه هلیکاپټر راغلی دی نو موږ د دې خلکو مرستې شروع کړې دي او د بیا ودانۍ عمل هم شروع کوو. ښاغلي ویل چې دا وخت د کندیا کلي 80% آبادی تباه شوې ده چې پکې د سلویښتو نه سیوا کورنۍ موجود وي. د کوهستان دغه پیښې په اړه مو چې کله د زی صوبای اسمبلۍ غړي مولانا عبدالله څخه پوښتنه وکړه نو هغوی وویل چې دغه سیمې ته د مرستو سخت ضرورت دی او اولس ډېر په مشکل کې دی. د کوهستان دغه لری پرتا غریز سمیتا د تګرا تګلاری بندي شوی دی او کندیا کلی کې د سیلاب نه پاتشي پسونو خلق چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. حکومتي او غیر حکومتي ادارو ته د کولاو اسمان د لاندې د مرستو پته مدي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
کوستان کې سیلابونه په دغه اړه باندې په اسلام آباد کې زما همکار عالم زیب په کوستان کې موجود دی او ځایي وګړي سره خبرې کړې دي او دغه نه دغلته د تازه صورتحال په اړه پوښتلې دي. راځي چې وګورتو نسو. کوستان ضلع دا څلور تحصیلونه دي:
تحصیل پټن، تحصیل پالس، تحصیل داسو او تحصیل کنجیا. دا سیلاب چې راغلی دا په تحصیل کنجیا او کنجیا کې بیا څلور یونین دي. دا په یو سی گبرال کې راغلی. یو سی گبرال کې دا دو کلی سیګلو او باری دا دو کلی مکمل طور باندې تباه شوی دي. دې کې څه زموږ زیر سیدارم ته کې هم او نور خلک پکې هم. دا تقریبا او د جمعرات منځنه شپه وو، تقریبا شپې راغلی. دا دې کې تقریبا 70 خوښه د کورونا 85 کسان اوس پورې د خوښه خلکو دغه اندازه لګول دی. 85 کسان پکې تل د سیلاب کې هغه کې 42 مړي اوس پورې لاس راغلي.
مطلب د 200 مړو دا کنفرم شوی دی؟ 200 خو
کنفرم دی. جی جی.
دغه په لاس راغلي هغه نور مړي ورک دي. ستاسو سره رشتہ دار سو کسانو سوک سوکو
زمون ته ډیر څلور کړي هغه بار کې مون ته اوس پورې څه پد نشته چې هغه کې څومره بیس دی او اندازه دا دی چې یو هم بیس نه دی. هغه دې یو کورم پد نه دی.
ها در اوسه پورې دغه ته څومره کاروای شوی دا اوسه پورې سوک راغلي دي حکومتي چارواکي سوک سوای نه وای؟
نو ډی سی او صاحب او کمشنر صاحب کرا ډی سی او صاحب راغلو پخپله هغه سره مره پخپله کړی دی بیا واپس راغلی. هغه نه علاوه سوک اوس پورې راغلی نه.
ها دغه ته ستاسو عوامي نمائندگان، مشران، سیاسی مشران دغل تر قومی اسمبلی یا د صوبائی اسمبلی ممبران هغه سوق دی هغه چرته دی هغه نه دی راغلی؟
زموږ صوبائی اسمبلی ممبران هم اوس پورې هغه طرف ته بیان هم نه دی راغلی چې موږ دا چل کوی نه کو یو هم نشته. هغه ته خبر کی دی کوم دی خو یې خبر دی. صوبائی اسمبلی عبد الصدر خان دی چې تحصیل داسو کی دی.
ها دا سیلاب چې کوم ځای کې راغلی دا علاقه هم د عبد الصدر خان په حلقه کې راځي؟
حلقه انتخاب کې دی. قومي اسمبلی محبوب الله جان دی هغه چې کوم ځای کې خو یې خبر.
نو دغه دوانه کسانو دغه دوانه مشرانو اوس پورې سره بيتا سره دغه سره غلي دي نه دي راغلي؟
نه جی بالکل نه کړو اوس پورې سره دي نه.
نو عام ول سره ای لري سره دریز لري او سره اپیل کوي سره غختره کوي کنه کوي؟
عام غو کو خدا د ټول نګر مطالبه دا چې کم لارې دي د لار مخ کې سلا سره لار هم خراب شي او خلک وایي چې کم چې متادرین دي او سر اوس حکومت کمرستو کې نور دا کم غیر سیاسی تنظیموں نے غیر سرکاری تنظیموں نے وہ تو مرست ہوگی حکم کسان چھ وہ بیچ دیا وہ دوبارہ سر انتظام ہوگی
صحیح بل قیوم خان یو اخری پختون دغه علاقہ چھ کم دغه روڈ بارہ کی موائے تا سدا کم تحصیل لے درور مخ کی چرتزی گلگت علاقہ تزی لاند سنگ رازی دغه لگتا سدا پدغه من خبر ہو گئی
درور چھ دے دا گلگت تم شہر ریشم دے دین جدا کی دی بانی جاپان پل جوڑ کے دغه پل بانی مخ کی 45 کلومیٹر درور دا مخ نے اصل کی بالکل ختم چھ اس ویرا روڈ بالکل جوڑ حکومت 1 کلومیٹر نہیں جوڑ ہے مکمل طور بنا روڈ خراب دے لاج دی کر گرم میں راضی کنا دسو تک
مشال ریڈیو د حقائق رابر سرون کې
چارواکی وایي چې د خیبر جنسی په باړه اکاخیل سیمه کې د پراخه پوځي عملیاتو پریکړه کړې ده او ځایي خلکو ته د دغه سیمې د خالی کولو امر ورکړی دی چې له عمله یو شمېر کورنیو د دغه سیمې نه خپلې کړې ویستل پیل کړي دي. نورحال فرهاد شینواله راخي
په خیبر ایجنسی کې پوځي او پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی د باړې پاکاخیلو سیمه کې د وسلوالو ډلو پر ضد د پراخه پوځي عملیاتو پیلولو پریکړه کړې ده او ځایي خلکو ته د دغې سیمې څخه د وتو امر ورکړی دی. د ځایي خلکو په وینا د دغې سیمې څخه خپلې کډې وباسي او پېښور او جلوزو کیم په طرف روان دي. د کډوالو نړیوالې ادارې یا یو این ایچ سی آر د وینا تر مخې په جلوزو کیمپ کې د باړې سیمې شاوخوا 4500 کورنۍ د مخ کې نه رجستر شوې دي او اوس دا کاخیلو سیمې نه هم یو شمېر کورنۍ جلوزو کیمپ ته را روان دي. په دې حقل باندې په جلوزو کیمپ کې میشت د باړې سیمې یو بې کور شوی تن مولا خیل اپریده مشال ریډیو ته وایي
دا سره غلې دې سبا چې دې جګړه شروع ده په کم اکاخیل کې په درو تاسو کاندو کې کنه دا د جلوزو کیمپ نه کو خیر کوم راغلای
ملاخیل پردی زیاته کړه چې اوسه پوری شاوخوا زر نفر د اکاخیلو سیمې نه راغلي دي او د خیبر پولیټیکل چارواکو ورته په دستي توګه د خیمو او خوراکي توکو بندوبست کړی دی خو باقاعده رجستریشن یې نه دی شوی. د دوی د رجستریشن په اړه مو چې کله د قدرتي افتونو صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای مشر شکیل قادر خان سره رابطه وکړه نو د دوی د دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل په دې اړه څه معلومات نشی درکولای. یاد دیوی چې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیر دوه کالو راهسې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي او زیاتره سیمو کې کرفیو وي او لا هم پکې ټول بازارونه سکولونه او روغتونونه بند پراته دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
فرهاد شینواری او چې د خیبر ایجنسی نه راپور راکاو سرزو کراچۍ ته چرته چې د هدفي وجنو لړۍ دوام لري. کراچۍ کې روانو هدفي وجنو پر ضد چې سپریم کورټ د چرشنبې په ورځ کوم سو موټو اکشن اخیسته و نن د چیف جسټس په مشرۍ کې 15 رکنی بینچ د کیس اورېدنه وکړه. سماعت دوران چیف جسټس وینا وه چې کراچۍ په حالاتو د جامع رپورټ د روانه میاشتې تر 9:00 نیټې پورې عدالت ته وړاندې کړی شي. احمدالله په دغه اړه نور حال راکوي.
کراچۍ کې د هدفي وجنو په حق لا چیف جسټس افتخار محمد چودري د خپل اندې کوم نوټس اخستی وو د هغې نن اورېدنه وشوه. چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې 15 رکنی بینچ ته د کیس اورېدنه وکړه. د سماعت دوران چیف سیکرټري او آی جی سین په کراچۍ کې د هدفي وجنو په حق لا رپورټ پېښ کړو کوم چې چیف جسټس د تسلۍ وړ ونه بللو. په دې موقع د چیف جسټس وینا وه چې کراچۍ کې د تېرې وی میاشتې راهسې حالات خراب دي او چې یوه ورځ په کراچۍ کې هړتال وي نو 45 ارب روپو نقصان ملک ته رسي. چیف جسټس زیاته چې عدالت ته رپورټ وړاندې کولو نه مخکې په دې کې د استخباراتي ادارو لخوا ورکړی شوي راپورونه هم شاملول پکار وو. د سند حکومت وکیل عبدالحفیظ شیخ وینا وه چې د وزیر اعلی د هدایت وروسته زه عدالت ته دا ویل غواړم چې د کراچۍ د مسلې حل عدالت سره نشته. په دې د چیف جسټس وینا وه چې سپریم کورټ ته آئینی اختیار حاصل دی او د ولس بنیادي حقونه محفوظ جوړول زموږ ذمہ داری ده او عدالت ته دی ویلی شي چې څومره خلک په دې پیښو کې وژل شوي دي او دې پیښو کې ککړ خلک تر اوسه ولې گرفتار نه کړی شو. په دې د عبدالحفیظ شیخ وینا وه چې یو حکومت هم داسې حالات په یو څو ورځو کې نشي صحیح کولی. معروف قانوندان بیرسر باچا مشال ریډیو ته وویل چې کراچۍ په حالاتو چیف جسټس لا از خود نوټس نه و اخستل پکار. په کراچۍ کې امن راوستل د سپریم کورټ نه بلکې صوبایي حکومت کار دی.
زما خپل خیال دی چې پکار دی چې از خود نوټس ور اخیستې نه وي. دا عدالت کار نه، دا کار د حکومت دی. که هغه په دې کې فیل شو نه هغوی د استفاګانې دي ورکړي. خو داسې معاملاتو کې زه مناسب نه ګڼم، ډېر احترام سره چې عدالتونو پدی کی گوتوال شروع دکا صدا خو یو انتظامی شی چې کم ده خپل لاس کې خستل دي سبب بل دې کې سوا کې شی نو پاره کې هر دې کې عدالت راځي د حکومت بیا کار سپاتې شي یا د اسمبلی کې کمیناس دي به زه وی پکې سکار روزگار پاتې
بیرستر بچا وای چې سپریم کورٹ به هم انتظامیت د حالات خ کول وای
چیف جسټس کوي نو چاته وای چیف جسټس خو خپل سفور دو سره نشته نو خپل پولیس والا شته هغه که هر فیصله کوي نو انتظامیت به حکم ور کوي چې ته دا دا وکا نو دا به انتظامیه کوي چې نشي کولای نو چیف جسټس کوي نه به څنګه وکړي دا څه دومره اسانه مسله خو نه چې سپریم کورٹ به آرډر وکړي هر شی چې کم دې په ځای ځای بشي
سپریم کورٹ د کیس اوریدنه د روانې میاشتې تر نهشته منیټې پورې وزنډوله او فیصله وکړه چې راتلونکي اوریدنه به په کراچۍ کې کولای شي دې تر څنګه کراچۍ په حالاتو کې بهتري راوستو لپاره سندھ حکومت یو نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې تر مخه یې د رینجر په اختیاراتو کې درې میاشتې نوره اضافه وکړی شوه نوټیفیکیشن تر مخه رینجر ته هدفي وژنو کې ککړ خلکو قلنګ اخستونکو او ممنوع علاقې ختمولو ذمواري ورکړی شوې ده د نوي اختیاراتو تر لاندې رینجر به بغیر د سوارنټه په هر ځای چاپې وهلی شي او شرخوخۍ په نیت ګرځېدونکي به ویشته هم شي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي
اوس یو د لیبیا د تازه صورتحال په اړه باندې معلومات درکو په لیبیا کې د مومر قذافی د پلویانو او د یغیانو ترمنځ جګړه دوام لري دغه د لیبیا مرکزی ښار طرابلس ته بقراره پلمن کې دی په لیبیا کې یو شمیر پاکستانیان هم ژوند تیروي زما همکار مجید بابر دغلته د پاکستان سره تړاو لرونکو اوسیدونکو شوکت ظهیر سره خبرې کړې دي راځي چې وګورته ونیسو
لارو کوسو کې حالات دادي چې دلته کم مین لینڈ او بورت لو کتبینه هغه بورډ پرابلم دی درې څلور زما کې په کې زهر ملو کړی او دلته وب بند شوی دی خلکو ته دغه پرابلم د زیات وبو دی ولې چې دلته نو بس کولو شته او نه درن بولو او نه نور استعمال
دغه وبو کې د زهر چا ملو کړی او د دینه خلک مړ شوی دی کنه
دینه خلک مړ شوی خو نه دی خو تقریبا خلکو په ګېډو کې درد لکه الټه باندې لګی دلی او لکه وبو एकदम چلی ته پتا ولګی دا کذفی فوج ول ملو کړی وو دل ته एकदम اطلاع راغ شپې دل ته نن نو شو پلس سپیکرو کې او میسه یونا پاسو چې لکه تاسو ومس کوي او یو بند کې اج کم یو بو ټانکو تر غلی وی خلکو سکلی سلام ولی واغو کې خلکو ته بستا لګ تکلیف شوه او سو بنن سل رمو رز پینځم چې وبنيشته خلکو ته لو بغړ پرابلم نه
دغل ته کې د 13 دو درې ورځو راهسه ډیر غټه جګړه او شوا دغل ته کې د ډیر راپورونه دي د مرګونو دغل ته سمړي وی نه
نشته دل ته کم محلو کې واغ نو شي خاص کر چې د مشر کوم کورو قذفی بابل عزیز یا الته کې مړي ډیر شوی دی الته پرتم دی او خلک وین په روډم پرته دی او هغه بوینم کړی دی چې کم دا اپوزیشن خلکو هغه هغه اوچت کړی دی او د بل فوج والا چې هغه نه دی اوچت کړی چې کم ګورنمنت والا مخکې ګورنمنت او هغه خلک هغه شی پرته دی ماغه جاندی لګیدل دی او غریبانو ډیر لکه بوې موې کړی دی
نو د دې وسو تعداد به سمري سوچ میره وای چې دا کم خلک مړي په لارو کوسو کې پرته دی
دا تقریبا 400 نه برابر خلک پرته دی لکه دا شي کسل
او په دې کې ماشومان یا زنانه شته کنه صرف سړی دی
نه زنانم نشتا مشومان نشتا او ټول لکه ځوانان دي او په خو مطلب لکه 50 او 25 99 او 50 سال پیدا کسان دي
او دا څومره خلک چې دي دا وشتلې شوې دي او کنه په نور سوجو نه مړ دي
دا وشتلې شوې دا شي وشتلې شوې دي چې پیاله نیولې شوې دي به غو لسونه تړلې شاتنه به وشتي لکه الټه سم له ودی او به وشتي مګر دا لسونه تړلې خیر باندې تړلې به وشتل شوې
اوس حالات ته دغلته کې امنیت د چا پلاس کې دي
فل حال هیڅ حفاظت نشته ولې خجه هرې محلي ولا هرې غلې ولا خپل ټوپک راغستی دي او لارې بند کړې دي څوک پری دینا او تګ را تګ نشته او بار وتل بند شوی دي ټول خلک وایي ما وځي حکومتي سپاتن نشته نه دا حکومت ته او نه اپوزیشن والا دي او نه مزور حکومت ته لہذا تاسو په کورونو کې کې نه مار وځي او اچانک بس درځو شروع شي ګاډي راشي بس درځو زو کې غیب شي دوه درې کسندل تم لشي دوه درې ګاډي کې مړ شي او هغه ګاډي دا اور مور ور کی خو سالا ډیر ګډوډ دي مخبلم ډیر ګبراوي
نو دغل تکي چې کوم پاکستانیان دي پښتانه دي نو دغلته وسومره او داغوی سه حالت ته
زمون پاکستانین خو تقریبا چې ډیر زیاتی تقریبا 13 1400 زمون سره چې کم لیست دی 1300 1400 کسان دي بلکې پښتانه خو لګ دي تقریبا 100 150 کسان دي نو مو ته څور ځنه دا لګاتا ټلیفون نو لګدا ایران ما په خل انو نسپټ کړه او یو نوم کړه چې مو بجاز در لګو چا کې فارم داش پغا هیڅ حالات را نغو لګا نجاز را سره غو خلک بس اوس خاموش دي لارې بند دي ټلیفون نو مې رابطې خاص کیږي نه امبسی با اوس هم خلک لوته تیار دي وای چې په څه طریقې چې مو بس
نو په دې اړه د پاکستان حکومت څه کوي د پاکستان حکومت د دې خلکو د پاره څه د جاز لیګلو څه پروګرام لري
نه د دې سم نشته
نو دغه خلک چې کم پښتانه یا پاکستانیان دي نو هغوی په کورونو دننه ژوند کوي کنا ټول پاکستانیان یو ځای ته راغون شوي دي؟
نه نه، هغوی په خپلو کورونو کې دي. دوی ته دا وینا شوې ده چې تاسو بس خپلو کورونو کې وخت تېروئ، ولې خو کور نه بار راوځي؟ لکه تاسو به کیپچر شي وم بنیشي، حکومت څه پته لګي نه چې کوم قوم به بوځي، کوم حکومت تاسو ونیوئ، قبیلو ونیوئ او که زړو حکومت ونیولی، نو صرف کېږي نه دی وایي تاسو په کورونو کې ښیي.
شوکت ظهیر صاحب دا راته وایي چې دا مهال داسې کوم حالات تاسو بیان کړي، نو خلک د خوراک دپاره څه کوي؟ شوکت ظهیر د پاکستان سره تړاو لرونکي په لیبیا کې چې دغلته د امنیت وظیفې په اړه زما د همکار مجید بابر سره خبرې کولې. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتو وایي مشال ریډیو وره. اوس یو راپور د پاکستان د میډیا په اړه باندې. په پاکستان کې میډیا اکثر داسې راپورونه خپروي چې بیا وروستو دروغ خيږي. په داسې حال کې به په میډیا د ولس باور څومره اغیزمن کیږي؟ او په دغه اړه د عبدالحی کاکړ راپور.
په پاکستان کې په تیره یو لسیزه کې د یو شمیر ټلویزیون چینلونو له راتګ سره د هغه هیواد میډیا دومره پراخه شوې چې تر یو حده د معلوماتو او اطلاعاتو په برخه کې مثبت رول لوبولی. خو په ځینو برخو کې په تیره بیا د ترګریزه جګړې په اړه بیا ځینې داسې رپورټونه مخې ته راغلي چې وروسته له دروغو خطو سره د میډیا اعتبار له پښتنې سره مخامخ کړی دی. د پېښور یونیورسټي د ماس کمیونیکیشن ډیپارټمنټ مشر الطاف الله خان هم دې طرف ته اشاره کوي.
دا الیکٹرانک میڈیا چې کوم دا ټلویزیون شو 24/7 کنه تقریبا شپورز هر لحظه تا ته خبر ملاویږي. او په دې کې کته څه په ټلویزیون نه ګوره نو بریکینګ نیوز، نو بریکینګ نیوز دام دې چې تمہ ګران شو نو دام بریکینګ نیوز. او په دغه کې دا ګونګوسیم په دغه کې ورويشتي کیږي. او بیا رسو په تو لګي دا دروغ دي، نو هغه سره د خامخا اعتبار ختمي. په خو په خبر دي خبر راغی کنه چا به ویلو چا به نو ویل سبا به ترمیز کو یا به خبر باندې بل خبر جوړ شو. اوس خو به تم په هغه ساتي یا به مضبوطه او یا به تردید کې کنه. نو په دې حساب سره دا د خامخا خلک چې دې ته ګورو نو اعتبار په میډیا ختمیږي.
خو په پېښور کې د انګریزي اخبار ډیلی ټایمز بیرو چیف اقبال خټک بیا پر دروغو یا ګنګوسو ولار صحافت د ترګریزه جګړې سره تړي. د نوموړي په وینا په میډیا کې د کم تجربه لرونکو خبريالانو له راتګ سره د میډیا باور تر یو څه حد له بې باورۍ سره مخامخ دی.
تحقیقاتي ژورنالیزم لا دومره وده نه مونږه، او څنګه دغه ژورنالیزم ډیر ګران هم دی، چې ډیره پیسې هم لګي، ډیر وخت هم لګي، او ډیره تجربه هم ډیره پکار ده. په دې وخت کې موږ چې پاکستان کې ژورنالیستانو شمیر ډیر زیات شو د 9/11 نه پس میډیا ډیره خورش کړه. خو دا غي سره یو مشکل چې پیدا شو هغه دی چې تجربه کار خلک نشته دي. اوس کله ژورنالیست عمر ګوره په ژورنالیزم کې نه هغه اوش کاله دی، مخکې دا وصل وخت کاله وو، سو ګوره چې څومره لاندې موږ رالو.
خو اقبال خټک د دې ذمہ حکومت ګرځوي.
ژورنالیزان هم دومره ګرم نه ګڼم، خو بیا هم حکومت هم پکې شریک ول چې د حکومت له اړخه داسې ګامونه نه پورته کیږي چې د معلومات ورکړ شي ژورنالیستان ته.
خو د پېښور یونیورسټي د ماس کمیونیکیشن ډیپارټمنټ مشر الطاف الله خان بیا وایي چې میډیا پر ځای د دې چې د ضابطه اخلاق لپاره د حکومت یا بل چا پر لور سترګې ونیسي، دوی باید په خپله د ځان لپاره څه اخلاقي چوکاټ وټاکي.
ټول عجیبه خبره دا ده چې صحافیان چې دي د ټول ملک خلکو رهنمایی کوي، تقریبا په خلک دي ته ګوري، د دې خپل حال چې ضابطه اخلاق به دوی په خپل ځان نه جوړوي، حکومت به دوی نه جوړوي، دوی همیشه به موږ له جوړ کی شو کنه. نو دا ضابطه اخلاق چې دوی په خپل نه جوړ کړي، او بیا دا نوې میډیا او زړه میډیا دا ټول یو ځای نه ناشته کمه چې مالکان دسته پته دی یو دي کنه. نو هغه پورې دا مسله نه حل کیږي، ورته دا پابندي به ته په ځان په خپل لګې، دا تور سپین دا فرق به په خپل کې کدا ته نشي کولی، تعالی څوک نشي کولی کنه.
ځینې کارپوهان بیا د ټلویزیون چینلونو د راتګ سمدستي وروسته د دوی صحافتي معیار د نن ورځې له معیار سره پرتله کوي، او وایي چې د لومړي ورځو په مقابله کې اوس تر یو حده میډیا ته د خپل اعتبار د پر ځای ساتلو احساس سوی دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
خدای من درودون کو دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو ری اوس وخت شوې دي د مهم خبرونو په پښتونخوا کې د ماسپخین سلور نیمه بجې شوې دي د اسرائیل مومننا د دې وخت مهم خبرونه ورو
د نایجیریا په سرخار ابوجا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې بمی چاودنه شوې ده. د پیښې په اړه نور تفصیل لا نه دی راغلی. د ملکنډ ډیویژن په سواسیمه کې د جمعې مونځ پر مهال د ځانمرګي برید هڅه شنډه کړې شوې. پیښه کې برید کوونکی وژل شوی او یو پوځي ژوبل دی. د پنجاب د وژل شوي ګورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر ناصرګند د وسلوالو تښتولې دی. په کراچۍ کې د تیرو درې ورځو راهیسې د لټون عملیات دوام لري. د سند حکومت وای دغه عملیاتو کې تر اوسه 115 کسان نیولې دي. د لیبیا د حکومت مخالفه ایاغیانو ابوري کونسل مشران سرخار ترابلستر رسیدلې دي. داود
د خبرونو لنډیز مو اوریده او اوس نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ای پی خبری اجانس په راپور کې لیکي چې په افغانستان کې تر پارلماني ټاکنو شاوخوا یو کال وروسته د درغلي او پاړه تاوتریخواله شتون لري او د لړۍ په افغان سیاست کې د شفافیت په اړه نوې شکونه رامنځته کړې دي. زموږ همکار بوروال کاکړ د دې راپور مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
ایجنسی فرانس پریس لیکي په روانه اونۍ کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې په پارلماني ټاکنو کې د درغلیو پاړه تر پلټونو وروسته به د پارلمان نه غړي لري کړي او پر ځای به له بیلابیلو ولایتونو څخه نوي کسان وټاکي. خبري اجانس لیکي یوازې د نه تونو لري کول تر هغه 12 ډیر لږو چې یوې ځانګړي عدالتي جرګهګۍ په جون کې اعلان کړي وو. دا اجانس په لیکنه اوسنیو حالاتو د افغانستان په سیاست کې د رونوالي یا شفافیت په اړه پوښتنې بیا تازه کړې دي او په دې هیواد کې سیاسي بې باوري پسې اوږده کړې ده. محمد طاهر زهیر د پارلمان داسې غړی وو چې اوس به پر ځای د هغه په خبره جنگ سالار احمد خان وټاکل سي. نوموړي ای ای پی ته ویلي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی د لرې کولو پریکړه تر یو فشار لاندې کړې ده او مخه یې له حکومت سره پټ جوړجاړی دی. محمد طاهر زهیر زیاته کړې ده چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه د دوی لپاره د منلو وړ نه ده او د ده په خبره دا به هیواد په داسې کړکیچ کې راګیر کړي چې هوارول به یې آسان نه وي. خبري اجان زیاتوي د سه شنبه په ورځ په کابل کې شاوخوا 900 کسانو لاریون وکړ او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې دفتر یا یوناما یې په دې تورن کړ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یې پر دې پریکړه مجبور کړی دی. خو یوناما پر دوی له لګیدلو د تورونو انکار کړی دی او وایي چې په دې معامله کې هیڅ لاسوهنه نه ده کړې. خبري اجانس د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د یو چارواکي چې نوم یې نه دی لیکلی له خولې لیکي چې یو څه لاریونونه به وي خو دا به اخر پای ته ورسیږي او د هغه په خبره دا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وروستۍ پریکړه ده او هر څوک به یې مني. ای ایف پی په کابل کې د یو څېړنکار تامس روټینګ له خولې لیکي د فکر کوي چې دا د ستونزې حل نه دی، دا یو معامله ده او قانون له پامه غورځول دي. تامس روټینګ پر مخ ویلي د دفع فکر دا احتجاج به سوړ سي خو د دې به مطلب دا نه وي چې ګواکې مسله هوارسوا.
د آزاد اروپا د راډیو مشر ایډیټر جان او سلیوان په یو مقاله کې لیکلي پخوا په یو غونډه کې خلکو ترې غوښتنه کړې وه چې د پخوانی شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف په اقتصادي او حکومتي اصلاحاتو کې د عربانو د برخې په اړه خبرې وکړي. نوموړي لیکي په هغه وخت کې تت نظر درلود چې د دې به څه معنا وي، خو په عربي نړۍ کې چې اوسني حالات ویني نو پوهیږي چې لا ډېر پخوا عربانو ازادي غوښته. د دې مقالې مهمې برخې پامیر ساحل دراوروي.
د 1980 لسیزې په منځ کې د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف د پیریسترویکا په نوم یو اصلاحاتي نظام وزکړ چې تر مخې د شوروي اتحاد په اقتصاد او حکومتي نظام کې بدلونونه راوستل کېدل. د همدې اصلاحاتي ایجنډې تر مخې په منځنۍ او ختیځ اروپا کې انقلاب راغی او ډېر هیوادونه د شوروي اتحاد له کنټروله خلاص شول. جان او سولیون لیکي په هغه وخت کې زیاتره خلکو دا دریځ درلود چې شوروي اتحاد نور د نړۍ لوی قوت نه دی پاتې او امریکا هم اسرائیل ته د ستراتیژیک ملګري توګه ضرورت نه لري، نو ځکه امریکا دا زغملای شي چې له اسرائیل سره اړیکې کمزور کړي او د فلسطینیانو ملي ارمانونو ته په ملګری سترګه وګوري. د لیکوال په خبره دا هر سوال چې د خلکو په نظر د شوروي اتحاد د اصلاحاتي نظام تر مخې عربانو ته یو برخه ورکوله. خو سک کال تاریخ وښوده چې د عربانو اصلي برخه څه وه. جان سولیون لیکي اصلي خبره چې اوس پر پوهېدلی دی هغه دا ده چې عربان هم تر هومره کچه ازادي او ډیموکراسي غواړي لکه چیکان، روسان، قازقان او پخوانی شوروي اتحاد تر واک لاندې خلکو چې په 1990 او 1991 زیږیز کالونو کې وګټله. مصریانو، تونسیانو، شامیانو او لیبیایانو استاد بات کړی ده چې دوی هم ازادۍ ته هومره ارزښت ورکوي چې د خپل ځان او نورو ملګرو هیوادوالو لپاره په دې مورد کې شدیدې قربانۍ ورکولو ته تیار دي. لیکوال لیکي په تیرو شلو کالونو کې هغو کسانو چې د عربانو له ارمانونو سره د ملګرتوب ښکار کولو هڅه کړې ده نو ټول غور او فکر یې د اسرائیل او فلسطین پر لانجه مرکوز کړی دی. د لیکوال په خبره که څه هم دا بحث سیاسي نظریه نه وي خو د 1990 او 1991 ارمانونو په قاهره، تونس، دمشق او ترابلس کې د خلکو په ذهنونو کې وده کوله. هغه خلک چې تعلیم یافته ول او پر ښو ځایونو یې کار کاوه له دې خپول چې د یوه عامر د بچیو په څیر برخورد ورسره کیږي. د نوې ټکنالوژۍ له راتک سره پر معلوماتو د دولت کنټرول هم سست شو او هر کس اوس د خپل کمپیوټر له لارې له لندنه تر سیډنی له ټولو خبرونو خبریږي. جان سولیون لیکي د نوې ټکنالوژۍ له کبله نظریات زیات خپریږي. د نورو نظریو په څیر اسلام هم نه یوازې په عالمانه ډول مزاحمت هڅولی دی بلکې د موافقت لارې هم پیدا کړې ده. په عربانو کې که څه هم بیلابیل سیاسي تصورات ول خو دا ټول د یوه شي په توګه متحد ول او هغه و د امیریت پر وړاندې مخالفت. د هر څه د عربانو پاڅون ته لار هواره کړه. لیکوال پوښتنه کوي چې آیا اوس مرکزی آسیا، آذربایجان او تر شوروي اتحاد وروسته نور ټولواک دولتونه د عربانو په پاڅون کې خپله ونډه غواړي؟ جان او سولیون زیاتوي کارپوهان د دې پوښتنې ځواب له وخته مخکې ګڼي او ردوي. دوی وایي په هغو ټولنو کې د مخالفت ځانګړي غورځنګونه نشته. د هغو هیوادونو حکومتونو مذهب ترزښت کنټرول لاندې راوستی دی او په سیمه کې دوه غالبه قوتونه چین او روسیه به بریالي ډیموکراټیک سیاسي سازمان ته اجازه ورنکړي.
اوس په هندوستان کې د ولسي حقونو د دفاع کوونکي انا هزارې په مشرۍ کې په دا هیواد کې د درغلې پر ضد د تحریک په هلو ځلو نظر اچو. د نو راپورونو تر مخه اوس د بالیوډ اداکارانو هم انا هزارې سره د خپل مرستې اعلان کړی دی. په دغه اړه نور حال د ګلیاس پر راپور کې
د هند څلور اویا کلن انا هزارې د درغلو او د بډې رشوتونو پر ضد د لوږې هړتال یولسمه ورځ ده. انا هزارې د حکومت نه غوښتنه کوي چې جن لوکپال قانون دی جوړ کړي چې پکې د وزیر اعظم پوری چارواکي د احتساب په دایره کې وي. د انا هزارې د مبارزې نه په هند کې د ژوند سره تعلق لرونکي هر طبقه ډیره متاثره ده او د انا مبارزې کې د ګډون لپاره رملا میدان ته را روان دي. د انا مبارزې ملاتړ لپاره که ولس را روان دي نو بلخوا د هند فلمي ستوري هم په میدان کې موجود دي. د هند مشهور ستوري عامر خان د انا مبارزه کوونکو ته تجویز ورکړی وو چې د انا حمایتیان دي د خپل علاقو نه منتخب شوي پارلمان غړو باندې د بل حمایت لپاره زور واچوي. د هند آی بی این 7 ټلویزیون اسوسییټ ایډیټر سمیتا شرما مشال ریډیو ته وویل چې اوس د انا هزارې په مبارزه کې د بالی ووډ ستوري هم برخه اخلي.
چکله د اپریل په میاشت کې انا هزارې کمپاین پیل کړی وو نو هغه وخت کې بالی ووډ دغه شان مخې ته نه و راغلی. خو د تیر یولس ورځو راهیسې د لوږې هړتال شروع کړی دی او دوی ته چې کوم د ټلویزیون کوریج میلاویږي څلېرویشت ګنټې نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې په نړۍ کې او ستاسو ریډیو ته هم وګوري چې په دې مسله خبرې کوي. نو ښکاره خبره ده چې دا معامله ډیره زیاته مهمه ده او د ټولنې هر یو طبقه دې سره تړلې ده.
د هند فلمي ستوري په مختلف لارو د انا هزارې د مبارزې برخه جوړیږي. ځینې فلمي ستوري په رملا میدان ته ځي او خپل ملاتړ ښایي نو ځینې د سماجي ویب پاڼو په لارې د حمایت خبرې کوي. خبریال اسمیتا شرما د فلمي ستورو په اړه وایي
موږ وکتل چې تیره اونۍ په لکمی فیشن ویک کې دیویا بالن او سری دیوی د انا ټوپې اچولې وې او لیکلي وو چې زه هم انا یم. همدغه شان نور کلاکاران منوج تیواری، سمباونا، کیلاش خیر چې مشهور سندرغاړی دی او د انا هزارې لپاره یې سندره هم جوړه کړې ده. دغه خلک پستیش هم راغلي دي. امیتاب بچن د ټویټر په لارې د انا د کمپاین ملاتړ کړی دی. همدغه شان سلمان خان هم د انا هزارې لخوا د درغلو پر ضد کمپاین حمایت کړی دی. سلمان خان ویلي چې دوی بل نه دی ویلی، خو د بډې رشوتونو پر ضد د په مبارزې کې له انا سره دي.
خبریال اسمیتا شرما زیاتوي چې انا هزارې ته په هیواد کې دننه او بهر څلرویشت ساعته کوریج ملاویږي، نو ځینې خلکو لپاره په میډیا دا راتګ دا یو ګټور موقع هم ده.
داسې خلک هم شته چې په ټلویزیون شپه ورځ همدا خبرې کوي، نو دا د هغوی لپاره یو ښه موقع ده چې په خبرونو کې خپل ځان راولي. که دا چا لپاره په خبرونو کې ځان د راوستلو موقع ده، نو د بل چا لپاره د درغلیو پر ضد خپل آواز راپورته کولو موقع هم ده.
دا نه هزارې لخوا غوښتنو ته حکومت مثبت جواب هم ورکړی دی، او دا یې ورته ویلي دي چې جن لوکپال بل به پارلیمان ته د بحث لپاره وړاندې کوي. دا نه هزارې یولس ورځو د لوږې هړتال کې و کیلو وزن کم شوی دی. خبریال اسمیتا شرما هیله څرګندوي چې را روان ورځو کې پرمختګ ممکن دی.
یو شاندار خبره هم ده چې موږ هیله لرو چې را روان څلیرویشت ساعتونو کې به انا هزارې او حکومت ترمنځ به څه منځنۍ لاره راووزي، او کېدای شي چې انا هزارې خپل د لوږې هړتال هم مات کړي.
انا هزارې سماجی کارکون کې دی او د هند مہاراشٹر ریاست سره تعلق لري. انا هزارې د شل کالو راهیسې د اداري فساد او د بډې رشوتونو پر ضد مبارزه کوي او د مهاتما ګاندي د فلسفې نه متاثره دي.
اوس یو راپور په خیبر پختونخوا کې د امنیت په وجه باندې. نن په خیبر پختونخوا کې د جمعۃ الوداع په اړه باندې خصوصي غونډې وشوې. په جمعتونو کې منځونه ادا کړی شو. په دغه موقع باندې په بیلابیلو سیمو کې لوی امنیتي ګامونه پورته کړی شوي وو. شبیر جان نور حال راکړي.
د ملک د نورو برخو په شان د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې هم جمعۃ الوداع یا د روژې اخیری جمعه په ډېر عقیدت او احترام سره ومانځل شوه، او زیاتره جمعتونو کې د خلکو ډېره ګڼه ولیدل شوه. ولې د څه قسمه ناوړه پیښې مخنیوي او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په زیاتره جمعتونو باندې پولیس پځای کړی شو، او خاص د جمعې د مانځه ټایم باندې غټو جمعتونو نه علاوه پیښور صدر ته تلونکي ټولې لارې پولیسو بندې کړې وې. د روژې په اخیری جمعه باندې زیاتره ولسو ډېر عبادتونه او نفلونه کوي. په دې اخلا باندې دوی مشال
مطلب دا چې قرآن شریف تلاوت هم نه دی کړ، او لکه نور څه نور جمعه روز دا بس نفلونو کو خپل منځونو کو ذکر لکه دا وګو.
زمونږ مرغان دې د روزې د میاشتې اخرنی جمعه ده، پس برګرم جمعه ده، او په دې ورځ باندې عبادتونو نفلونو کو، دعاګانې او خپل مغفرت غواړو د خپل رب نه، د خپل ملک او خپل پښتنو د پاره هم دعا غواړو چې خدای پاک په دې سیمه کې امن راولي.
ولې د امنیت ټینګ ساتلو په لړ کې چې کله موږ څه شی بوړاندې د پیښور خار د پولیسو مشر اس پی سی ټی امتیاز علي شاه سره خبره تر شوې، نو د هغوی وینا وه چې دوی ځان ورته په هر ډول تیار کړی وو، او خو شه هر یو جمعه ته پولیس ورکړل شوی دی. نور کله په نسبت په جماعتونو کې دا ځل هغه مره ګڼ نه وه. نو عام اولس ته دې وجه په صوبه کې د امنیت خراب صورتحال او په جماعتونو باندې ځان مرګي بریدونه ښایي.
زمان ودید دی نن سبا چې کوم حالات جوړ دي په خپل ملک کې زمونږ، نو په جماعتونو کې حاضري ډېره نه کېږي، خلک یېریږي، جمع کرانه نو تل لږ مشکل دي کنه. نو په دې وجه د دې لږ اهمیت خو سیوا ده، خو خلک به ته راځي نه ډېر.
حالات ملک چې دین دا ډېر زیات خراب، مخکې به جماعتونو ډکو، خو هغې په نسبت باندې چې دی نو ډېر زیات فرق راغلی. ډېر کم خلک یې د مانځه لپاره جماعتونو ته راځي، بم بلاسټنګ په وجه، خودکشو په وجه باندې ډېر واقع په روژه کې بلا واقع وشوې، په بادخانو کې وشوې. الانکه د الله په کور کې چې دی نو داسې دین دا ډېر سخت ګناه وا بند تړ کسان چې دا جمعتون تر راځي را باقي چې لازمی خبره را په کورونو کې به کوي نو دې ډېر زیات اهمیت دی د حالاتو په وجه باندې چې جمعتونه هغه شان آباد نه لري څنګه چې نور کاله به آباد
یادونه ولله چې تېره جمعه خیبر جنسه کې په جمعات باندې ځانمرګي برید ورستو په پیښور او چاپیره سیمو کې په غټو جمعتونو باندې د جمعې په موقع باندې د پولیسو سکیورټي نور هم سخت کړی شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د پیښور نمو د شبیر احمد جان راپور اورېده. قدرمند اورېدونکو، دا مشال ریډیو دی اوس وخت شوې دی زموږ د ورځې خبرونې روښانه مستقبل. دا خبرونه تاسو لپاره منور شاه وړاندې کوي.
هر کار روزګار او هر پیشه چې د انسانیت د خیګړې او جایز ګټې لپاره ترسره کیږي د ډیر احترام وړ دی، او په دې لړ کې هر شوبه ځان ځان لا خپل اهمیت لري، خو ځنې یې بیا داسې دي چې د انساني ژوند لپاره بنیادی کردار لوبوي، لکه صحت او تعلیم. او په دې لړ کې هم چې صحت نه وي نو د ژوند نور کارونه په ځای پاتې کیږي. د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د رنځور پالنې یعنی نرسنګ په حواله معلومات ترکو. په خوا چې په سیمه کې تعلیم کم وو، ځنې خلکو به د ښځو د تعلیم مخالفت کوو، او بیا داسې نوکرۍ چې پکې د نارینهو سره واسطه پریوزي هغې نه به یې هم ډېره کرکه کوله. خو اوس چې په سیمه کې تعلیم خور شوی دی نو حالات هم ډیر بدل شوی دی. د پیښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د نرسنګ د سکول یو استاذه شبانه نور چې 13 کاله وړاندې د مقدس پیښې ته ژوند وقف کړي، مشال ریډیو ته وایي چې په کومو حالاتو کې یې دا شوبه خوښه کړه.
زما خو شوق داسې پیدا شو چې زما کور کې زما ورکوټي رورو کشر رورو هغه هسپیټل کې اډمیټ شو. هغې رضو کې زه سکول کې زما سبق ویل، خو ما چې ولیدل چې هغې رضو کې اوس هم نرسز ښکلې دي، خو هغې یونیفارم کې ما ته یو بیل خپل هغې شناخت آیډینټیټي ورکو که نه، چې ما وکتل چې دونه ښکلې جینکی دی راځي او ماشومانو خیال ساتي او دونه ښکلې طریقې سره مونږ سره ډیلنګ کوي، ډاکټر سره راؤنډ کوي، او بیا ټول ورځ ورډ کې ګرځېدو باندې تیر کی، او ادک شانت خپل ډیوټي تیرې. او ما کلم نه لیدل چې هغه په غوسه کې وو، او هغه ډېر ښکلې موډ کې مونږ سره گپ شپ لګول، مریض خیال ساتل، او زه په دې چې زه ډېر امپرس شوم هغې نه. بیا چې ما میټرک چې وکړو نو ما خپل مور ته ډېر راضي وکړو، ولې چې زما خپل بابا چې وو هغه زما کوارټ وو، نو هغې نه منل داسې خبره چې دا نرسنګ کې لاړ شي. وایي چې دا ډېر اوپن فیلډ دی، دا سړو کې کار کولی یو دا دی دا دی، ډېر خبرې داسې. خو بیا ما ویل چې خیر دی زه ورسره سبق هم ویم، ولې چې ډېر جینکې ما تپوس یو کنو وایي چې دا ورسره ورسره خپل جرنل ایجوکیشن جاری ساتلی شي، نو ځکه بیا بس ډېر مینتونو باندې رالم دې پروفیشن کې.
شبانه نور د نرسنګ په څانګه کې د خپل تعلیمي پس منظر په حق لوای.
ما بی ایس سی نرسنګ کړی دی، او پوسټ گریجویشن می ٹیچنگ کی وارڈ ایڈمنسٹریشن کیم کړی دی، کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کیم کړی دی، او ریسنٹلی دی چائنا نا یو کلینیکل انسٹرکٹر پوسٹ چې دی هغه ما زما ما یو کورس کړی دی 6 منتھ هلته تیر کړی دی، او زه راغلی او ایز اے نرسنگ انسٹرکٹر دلته کار کوم، او ماسٹر آف پبلک ہیلتھ ما اس کو هغه کې ما ریسرچ زما ٹاپک خپل نرسنگ کیو کنه بیہیویئرل پرابلم آف پیشنٹس اور اٹینڈنٹ آن نرسنگ سٹاف، نو هغه کې زما ریسرچ لا جاری دی، سبمیٹ کړی دی، او لا اپروو کیدو کې لک ٹینش دی.
نوموړی په هسپتال کې د خپلې اولنۍ تجربې په اړه مشال ریډیو ته داسې وویل.
پوره چې اول ځل زما نایټ ډیوټي ولګېدو نو کاونټر باندې بس دغه شانتې ناستم چې خوب راتلو، کورسۍ نه سر داسې ښکته کېدو، بیا اوچتېدم، بیا ښکته کېدو، بیا داسې اوچتېدم، بیا داسې عادي شوم، او شکر الحمدللہ چې زمنګ ټیچران هم ډیر خو مونږ ته ډیر پویول، زمنګ ایڈمنسٹریشن کې داسې خلکو چې زمنګ مونږ ته لار سیدا کولا.
شبانه نور زیاتوی د پښتنو په فکر کې د تعلیم لوجه ډیر بدلون راغله، او هغه ته د معلومه شوه چې نرس ډیر عزت لري.
نن سبا خو ولې چې زمونږ ډایرکټ 16 گریڈ شو کنه، چې سلور کال مونږ نرسنګ چې وکړو کنه نو یو افیسر گریڈ باندې مونږ راشو، نو دا دی چې دا خو ډایرکټ مونږ افیسر گریڈ ته راتلی شو. نن سبا چې دی جاب ډیر مشکل سره ملاویږي، او کور کې چې یو کس چې سروس کوي نو هغه سره دی مہنگائی دور کې گزارا نه کیږي. نو دا دی چې یو خو دی پروفیشن نن سبا ریسپیکټ ډیر زیات شو، اوس چې دی چې کم مریضان مرضی اغم دونه پوی دی چې چات سسٹر تواز کوم چې نرس تواز کوم اغه سینئر جونیئر پی جنگلی شي او دا سیلف ریسپیکټ هم دی کې خپل راتلی شي دی نرسز کې.
شبانه نوروای همدغه وجه ده چې اوس ګڼ شمیر پښتني جنکۍ نرسنګ کې داخله اخلي. دا چې په نرسنګ کې یو تن کوم کورسونه کولی شي په دې پښتنه نوموړي وویل
او فورتھ ایئر چې دی هغه میډیفری د پاره دی غاینی والا دی نو هغه بیل کوي د سره جوخت دیس فور ایئرس پروګرام می تھری ایئرس جنرل نرسنګ او فورتھ ایئر چې دی هغه میډیفری د پاره وی چې هغه کی غاینی والا ټول سبجیکټ خای دا چې دی دا کورس چې بیسیکلی دی د ساينس باندې مبنی دی کنه نو څه کوم ساينس والا زیات کسان اخلوس خو مخ ډیفرنٹ سپیشلټی دی چې څنګه یورپ کې چې هر سپیشلټی جینیټک نرسنګ وی غاینی کې وی اپتھلمالوجی کې یورولوجی کې وی کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کی بھی اخبل بیل اسپیشلٹی دے چسوک اسپیشلائز کو لغواڑی نخبل اسپیشلٹی سلیکٹ کی نواغی کے اسپیشلائز کو لیشی اسپیشلائزیشن کو لیشی وارڈ ایڈمنسٹریشن کو لیشی ٹیچنگ کو لیشی او مخ کے پی ایچ ڈی کو لیشی ایم فل کو لیشی آگے مخ کے فیوچر کو ڈیری چسونا چا وس کی گی اک شانت تعلیم کئی
کسا ہم شبانہ نور دا صحت دا محکمے نہ گلا کبھی چے دا دوی غختنی یہ تل پشا غرزول دی خو بیا هم د نوموړی خبرې واوري چې د عوامو او رنزورانو د خدمت لپاره کومه جذبه لري.
عوام خو زمونږ ډېر ښکلې دي ډېر معصوم عوام دي زمونږ خو هغه خو غریب هر چرته پریشانی چې بازار روزي پریشان دي چې مارکیټ ته ځي پریشان دي هاسپټل ته راځي پریشان دي هغه چې دی اوس سایکولوژیکلی دونه ډیپریس شو کنه چې اوس خپل حال چاته ویلی نشي او دی ڈپریشن رزو کې کومنګ هغه لا پریګ دو سټرایک باندې لاړ شو چې څنګه سمنګ ډاکټران صاحبان لاړ شي یو مطالبه لپاره اوس گزشتہ دو هفته لپاره تقریبا اڑتال باندې زمونږ چې دی عوام ډیر خراب شوی او دغه شان ته کومنګ لاړ شو نو مونږ داسې تصور نشو کولی ولې چې هغه ډیر هغه خو ټول ځای نه پریشان راغلی پیسې هغه سره ختمی کله مریضان داسې راځي چې خپل کورس خر کړی وي خپل چې دی دا خو او دا قیمتي سیزن خپل چې هغه خرڅ کړی وي علاج لپاره راځي او زمونږ هم بیهیویر هغه سره سخت نو بیا هغه غریبانان خو نم مړ کیږي نو مړ کیږي بس.
تاسو د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د نرسنګ د سکول د انسټراکټر یعنی استاد شبانه نور خبري اوریدي. د نرسنګ د لوړو زده کړو د معلوماتو لپاره مو د حیات آباد پوسټ ګریجویټ نرسنګ کالج د پرنسپل شمشاد قادر سره خبرې کړي او هغه نمو اول دا پختلی چې هغه په خپل دی اړخته کلا او څنګه راغله. نو موړی وای
ما خو د نرسنګ شروع کړی و 1972 کې مطلب سي شروع کړی و سټوډنټ لایف کې درانو ما د 1975 کې زو اس ای چارج نرس فرس کې درانو ما د هغه نه پس دي ما ډیفرنٹ کورسز مې کړی دي پاکستان کې او کنټری مې کړی دي ول الحمدلله زه ډېر خپل سټیسفای مې ډېر خوشاله مې دي نو چې شکر الحمدلله چې زه دې دومره مول دې پاتې کې درانو ما دا قدرت مې ما ته انمول ته فهمې دا شوې دي او زه ډېر الله تعالی شکر گزار یم. د ډاکټر لائن کې زما غوا خو چې نرسنګ کې رالو مونږ زما ډاکټر ته خدای کنه د هغه عزیز ما راون کوي میډیسن ایڈوایس کوي او چې نرس سره د مونږ 24 اورز پیشنټ سره یو او د دې کې چې دا کنه زموږ یو عبادت هم دی انسان خپل جسم دی ولې خدمت کوي زړه د مورې کې پلارې کې رورې کې خورې هغه د پاره خدمت کوي او پورا فیم دی وصل والی تو دا موږ دا د دې چې موږ یعنی 40 پیشنټ نه 40 افیرلټي نو موږ هغه ټول هغه سره انوالمنت لري.
نو موړې د نن ناشل 15 کال وړاندې او په موجوده وخت کې د نرسنګ څنګه کې د راغلي بدلون په اړه دا سی وای
دې کې چې ځکه نو زموږ مخکې خدای چې موږ کرسن دې نرسنګ کې راتلې تر دې زرالو نو زموږ هېډ نرس زموږ چارج نرس هغه تقریبا کرسن نه نو الحمدلله چې اوس موږ تقریبا چې دا کله خپل مسلم راځي لګې نو مخکې چې زموږ نرسنګ ولا کړو چې رالو نو هغه از ا پریکټیکل لیمټډ سورس زموږ وو ته کوم راغنو درې سلو سبجیکټ او صرف چې دا کله موږ لیبر کولو اوس دا ہو چې اوس موږ پروفیشنل چې دا کله اپګریډیشن ډیر زیاتو شو دې کې مخکې زموږ کرایټیریا چې وا د هغې کې نرسنګ کې زموږ میټرک وا او جسټ پاسنګ مارکس وو هغه کې رښتوا دي چې زموږ لپاره نرسنګ کې موسم کې نه کې نه راتلې نو هغه د پاره موږ د کړو اوس نن سبا خو چې موږ کرایټیریا چینج شوي دي هغه کې زموږ چې دا کله میټرک وت ساينس موږ یې نه کېلو لګیا هغه 55% نو دې کې موږ اف اس سی چې دا کله هغه راځي لګیا چې نه کې راځي لګیا نو هغه موږ
شمشاد قادر زیاتوی حکومت غواړي چې د تعلیم د نورو سانګو په شان نرسنګ کې هم نوي پروګرامونه شروع کړي
نن سبا چې دا کله موږ خو ډیګري پروګرام 19 د 2013 کې زموږ ډیګري پروګرام به شروع شي او تقریبا زموږ سکولونو کې موږ ډیګري پروګرام شروع شوی ورته په پاکستان نرسنګ کونسل کې میټینګ مټل کړی ده نو هغه چې موږ دا ډیپلوما ختم کولا کې موږ ډیګري پروګرام او ډیګري پروګرام کې چې دا د کنسنګ ټول نرسنګ سکول چې دي هغه کې ټول کې ډیګري پروګرام به شروع شي بیا سي نرسنګ دا موږ شروع کړو به
شمشاد قادر وایی د پیښور نه علاوه هم د خیبر پښتونخوا په یو شمیر نورو ښارونو کې د نرسنګ سکولونه موجود دي
موږ سره چې دی کنه د پیښور کې موږ سره درې نرسنګ سکول دي ګورمنټ والا دي ریډینګ هاسپټل خیبر ټیچنګ هاسپټل او حیات آباد میډیکل کمپلیکس او هغه کې چې کنه یو موږ چې دوا هغه کې پرایویټ دي یو د رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې سکولونه شوي دي هغه د دوه کلو شو او یو موږ سره کبیر هاسپټل کې ګندارا یونیورسټي کې نو هلته زموږ پرایویټ دی دې نه موږ کوهاړ کې نرسنګ سکول دی بنو کې سکول آف نرسنګ دی ڈی خان کې سکول آف نرسنګ دی ایبټ آباد کې زموږ دوه سکول آف نرسنګ دی سو یو ڈی ایس یو دا یو ٹیچنګ اس کمپلیکس دا نو هغه ته دی نو مخکې او یو ڈی خان کې نو مخکې کوم څه دومره نو اوس موږ سره سکول سره پرابلم نه دی اوس موږ خپل کوشش کوو لګي لکه څه کوشش کوم لګي چې موږ یو چترال کې مرے چترال کے موسم اسٹوڈنٹ ڈیر جات رہا سی تقریباً ہر ہاسپٹل کے 200-150 اسٹوڈنٹ نے زو کوشش کرے پر ادا کم لگے کہ مجھے چترال کے یونیورسٹی سکول کو لاؤں
شمشاد قادر وای ہسی خو نرسنگ ہلکان ہم کول شی خو په خیبر پختونخوا کې یوازې د جینکو لپاره ادارې شتون لري د نرسنگ د داخلي د بیلابیلو مرحلو په اړه نو وړي وای
دا د څه چل دی زموږ سټونه مخصوص نه دي د پاره یی کی زموږ لکه اوس فورث یی زموږ ریلیو شي او فورث یی چې دا کنه زموږ هغه کې هر هسپټل کې موږ هغه نه چې دا کنه هسپټل د بلیکو اسنه سي اسو د بلیکو هغه ار موږ ته سټونه لکې جاته سره سمره وکړ شو ځکه مطلب دا شو چې څنګه چې موږ ایگزام ورکړي چې کوم پاس او ټو شي نو هغه په د موږ سټونه باندې چې نه کې او چې کوم فیل شي پاتې شي نو هغه موږ نه نو دې کې اوس موږ جولای کې ان شاء الله اخبار کې ورکوم نو سپور کې ورکوم او سپټمبر اگست کے زمین کی دوبہ کی گی اور سپتمبر کے زمین کا نئی کلاس میں بھی شروع کی گیا فی الحال تم کو نرسنگ اگر میٹرک وتھ سائنس 55% اور ایف ایس سی رہتا ہے اگر 50% دے اس کا فکر شو کہ اس منگ سرا فلڈم رکھ دے تو اس کا پتا دے اور زمین خیبر پختونخوا کی یہ پرابلم دا گھر شو ہو سواد کی پرابلم شو سواد کے وہ ڈفرنٹ ایریاز کے کوم کرایسس کې شو نو د دې کې زموږ چې نه کې نو راغلې نو د دې کې زموږ چې ستونه 100 نه پوه ستونه پاتې شو د هغه لپاره موږ یو کوشش وکړو ما موږ شي کو زموږ پی ایچ سی ډایرکټر هغه یو کوشش وکړو موږ سره سکتی چا ټولې کولو پاکستان نور سره کوم څه تم بیا ډول کولو د پاکستان نور سره کوم څه پریزیدنت ټولې کولو د دې لپاره بیا هغه نیتا ایز ای دوه کالو لپاره کرایټیریا ریلیکس کړی دی هغه کې دا موږ هغه کړی دی چې موږ 50% د کنه میټرک وت سایز والو 45% ایس ایس سی
په اخر کې نو موړې د نوي کول لپاره دا پیغام لری
زه خو د چینو کو ته دا به وي مخفل زمینه مخروسی دی او خوندې دی لوریان دی دې ته دا به کوم چې دا د مقدس موږ پیښه دا او د پر راشي دی کې خدمت هم دا عبادت هم دی دې کې او بل دا دې چې دې کې جاب اس دور کو اسنو ته وزین او جاب پر دمره پرادم دی کرز دی مو د دې فیل کې جاب څه مثلا نشته د سینګ هغه کورس کمپلیټ شي نو هغه لا جاب افر ملا شي خاص سیلری باندې خاص سیلری باندې ملاوي کې د پرایویټ هسپټل د ګورم د مرګي څومره دی هغه 12000 18-20,000 پورې 30,000 پورې او بل دا چې بی ایس سی ڈگری پروگرام چې شروع شي اوس موږ سره کې انجو کې 4 ایئر آفٹر ایف ایس سی 4 ایئر زموږ سره ٹیچر راغلی دي لیکچر راغلی دي او صرف 4 سال کورس یې کړی سلور کړی دی کورس کړی دی ڈگری پروگرام والا او ڈائریکٹ 18 سکل کې غیر غلط دي خیبر میڈیکل یونیورسٹی کې سلور کې سان غلط دي نو دې لپاره زه ټول ته یو ریکوست کوم چې د ډاکټر لپاره زی به غیر تل تجمیل او نشو نو نو د دې په خلار شي غوږ دې بجای الته لار شي د تجراشي چې دا دې لپاره زه کوم چې راشي یو بیمار کس دې کنه هغه تاسو خدمت وکړي تاسو څومره سکون به ملوي څومره سکون د هغه کې وره د کزو سره سره د وګوره زموږه هغه فات بار انشاءالله ان چې دا اخیم خدمت کړی دا څنګه څنګه اوه کې هغه ګوبم ور کړی دی هغه خدمت هم کړی دی نو دې لپاره دې تاسو ټول بچو ته وایم چې دې راشي او د خدمت فیټ راشي او خدمت وکړي.
تاسو د پیښور د حیات آباد پوسټ ګریجویټ نرسنګ کالج د پرنسپل شمشاد قادر خبري اوریدي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل سرته ورسیده. خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په اوو منټه د پاسا دو بجو
د مشال فنوم
په اتیویش منټه کم دریو بجو
شعر او تصوف
په اتیویش منټه کم سلورو بجو
اقتصادي نړۍ
په پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو